درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم اهل احترامات من قبول کی قدر مونه او ګلری ځکون کو زبرشنا غفاری عذر به هم تاسو ټول ته شرق واسم هم د جغرافیه مضمون اوم ټولګي شپږم لوسته هله من د ام تاسو ټول قدر مونه او ګلری ځکون کی براتورو غو جوړه صحت مند او سری د صحت چمې بوم پتنې درنه ګلری ځکون کو لکه سرنګ سیس مرسته سودنن رزی مضمون جغرافیه اوم ټولګي کتاب شپږم لوسته نو هله من د ام تاسو ټول قدر مونه ځکون کی د لوستر پای پر رسر ملکه وکړي او ورسره ځکړي قدر مونه ځکون کو د تل پسې یو بیا هم یادونه کوم مخکله دین چې تاسو د نن ورځې نوې لوست پیل کړ تاسو ټول قدر منځ تکون کې باید خپل ځانو سره د جغرافیې مضمون کتابچه او قلمونه ولري ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ درنه وګورئ چې کوم کوز مرسته تاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله صفحه په کتاب کې لو ودې شمې نه پیل به تر شپږ سرويشتې مې سپې پرې هم چې نن قدر منو وګورئ چې کوم کوز مرسته تاسو د نن ورځې درسي هدف یا هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو اړوند بحث بلرو عبارت دی نه لومړی د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله دویم د افغانستان د نورو حوزو سندونه دریم د افغانستان د جهیلونو په اړه څه پوهیږئ دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو بشپړه معلومات ولولو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو درنو زده کوونکو تاسو د ټولو د دقت او توجه په هیله یم هله دا چې د لوستر پای پورې رسره ملتیا وکړئ قدرمنه وګورئ چې کوم کو وسان د لوست د پیل شی بوته را رسیدلې یو لمړی مرو تاسو د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله په حق بلو درنه وګورئ چې کوم کو لکه څنګه چې مرو تاسو په تیر وروستنو کې د غرونو پر لوست باندې بحث وکړي چې هغه څه چې د زمکي څخه لوري وو سیږي او ځات مې غرونو پکې موجود وو سیږي په هغه څه تو کې همیشه دایمي واوري موجود دي یعنی زمر په ګران هیواد افغانستان کې کوم چې کابو یو پر دې برخه یې غرونو نیولې ده ولې ستاتي چې د هیواد په ډیرو زیات شمیر غرونو نشي موجودي په دغه کې دایمي واري موجود دي چې دغه واري د کال په اوږدو کې او بکیږي د تودوخې د درجه د زیاتوالي لامل څخه دا واري په اوبو باندې بدلیږي او دغه واري څخه سندونه د سندونو لپاره د اوبو سرچینې جوړیږي چې دغه سندونه له دغه سرچینې چې دی لژیتي او به د دې څخه اخلي هم چې نن د لارې په وښتو کې د سونه وو او به سره یو ځای کیږي کله چې دغه سونه وي او به یو د بل سره یو ځای شي نو د سندونه په قرار قرار شکل سره لویږي او د اوبو کچې زیاتیږي څنګه چې موږ تاسو ټول په دې پوهیږئ چې مرکلان هیواد افغانستان ټول سندونه له لوړو غرونو څخه سرچینې اخیستي دي د دې سرچینې اخلي نو په هغه سیمو کې چې سندونه زور زیات وي په هغه کې د هغه زور زیات وو سیږي نو په زیات اندازه سره د اوبو د برېښنا انرژي د تولید قوت لري او هلته د برېښنا تولید به او هم چې نن هغه سیمې زیاتې زرغونی وي او هم چې نن هلته خلک د اوبو سہولت ورته برابر وي او هر هغه سیم چې په 2 کیلومتر کې د پراتیجی د دې وښدوالي د څو برښنایی بندونو سره جوړښت امکان لري او هم چې نن زیات شمیر سندونه چې دي د افغانستان کې چې موقعیت لري په دغه افغانستان کې د زیاتره سندونو کې د بیړی چړولو ور هم دي یعنی په دغه سندونو کې بیړی هم چلول کېدای شي همدارنګ د اوبو څخه په کرنه او کبانو په لونه کې هم ګټه اخیستل کېږي د دې ترڅنګ درنو قدرمن زده کوونکو لی سندونه عموما مرستالانې څنګه لري چې د نورو سندونو څخه دی سرچینه اخلي د هغه یې د دې مرستالانې څنګه وي دي او دا سندونه شی او کینه غاړي کې بهیږي چې هم رسته طرف ته بهیږي او هم چپه طرف ته بهیږي او په پای کې او بد لوی سندونه سره یو ځای کیږي کله چې دا د لوی سندونه سره د دې او بد ځای سي نو لوی سندونه سره د دې کوچني سندونه د اوبو یو ځای کېدل د سندونو د سیستم په نامه سره یادېږي کیږي چې دغه سیستمونه چې دي په خپل جغرافیا په هانو پر څو مختلفو برخو باندې ویشل دي چې جغرافیا په هانو د افغانستان رواني او په پینزو او بلرونکو حوزو باندې ویشل دي چې د هغولو جملو څخه لمرنی حوزه د کابل د حوزې سندونه دي دویم حوزه د امو د حوزې سندونه دي دریم حوزه د هلمند د حوزې سندونه دي څلورم حوزه د حریرو د حوزې سندونه دي پنځمه په خپل د تړلي حوزو سندونه دي چې یو یو ویزه تاسو ته مازه پلان او خلاص ډول سره تشریح کوم درنو کوونکو لمړی موږ او تاسو د کابل د حوزې سندونه ولولو. د دې حوزې ډیر لوی سند د کابل سند دی چې د پغمان د غر د اونۍ لکندو څخه سرچینه اخلي او لویدي څخه ختیځ پر لور باندې بهیږي چې د کابل شهر او لغمان او ننګرهار ولایتونو څخه تویږي. او هم چنان دویمه چې دی هغه په خپل د امو د حوزې سندونه دي چې د امو حوزې سندونه د یونانیانو د د اکسواس او د عربانو د جیهون په نوم یاد کړی دی چې د دې سیمو ډیر لوی سیندونه دي چې له کوچني پامیر څخه سرچینې اخلي او د درایل په جهیل کې تویږي. دا سیند د زرکول څخه تر حماق پورې 1200 کیلومتره په اوږدوالي د افغانستان او تاجکستان او ازبکستان ترکمنستان جمهوریتونو ترمنځ طبیعي پولې جوړوي. او همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو د دې سیندونو مرستیالان د افغانستان له خاورې څخه د کندوز د کنکچی سیندونه دي. همچنان قدرمنو او درنو زده کوونکو دریم د هلمند د حوزې سیندونه دي چې دا سیندونه د افغانستان ډیر لوی او اوږد سیند دی. د هلمند سیند د افغانستان یو لوی او اوږدو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د پغمان د غره د داونی د کوتل لویدیځ لمونو څخه سرچینه اخلي او د سویل لویدیځ پر لور باندې بهیږي او اوږدوالی یې 400 کیلومتره دی. یعنی د دې اوږدوالی دومره زیاتې مرستیالان یې د موساقله، ارغنداو، ترنک او ارغستان سیندونه دي. یعنی د دې مرستیالان سیندونه چې دي هغه موساقله سیند دی، ارغنداو دی، ترنک دی او ارغستان سیندونه دي. همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو څلورم سیند چې دی د هری رود د حوزې سیندونه دي چې د هری رود حوزې سیندونه ډیر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د بابا غر له لویدیځ څخه سرچینه اخلي او له ختیځ څخه د لویدیځ لور ته بهیږي. دا سیند د اسلام قلعه څخه تر ذوالفقاره پورې د افغانستان او ایران ترمنځ طبیعي پوله جوړوي. هری رود په خپل تګ لار کې هرات ولایت سمسوروي او د دې حوزې بل مهم سیند د مرغاب سیند دی. همچنان قدرمنو او ګلرلیو زده کوونکو پنځم د تړلو حوزو سیند دی چې دا ډیر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. هغه سیندونه چې له لوړو غرونو سرچینې اخلي او په یوې تړلې حوزه کې د افغانستان په دننه کې بوخیږي. د بل سیند سره نه یوځای کیږي. د تړلو حوزو د سیندونو په نامه سره یې یعنی دی د نورو سیندونو سره هیڅ ارتباط نه لري. چې دغه سیندونو له جملو څخه یو په خپله د غزنی سیند دی چې د غزنی له شهر څخه لاره تیرېدو څخه وروسته د غزنی په لارو په ولاړ اوبو کې تویږي. او همچنان د دې حوزې نور سیندونه لکه د بلحاف سیند دی، د سمنګان سیند دی، د اندخوی سیند دی او د کسیار له سیندونو څخه عبارت دي. درناو ګلریز د کونکو هیله مندیم چې تر دې دم پورې تاسو ټول د افغانستان د اوبو لرونکو حوزو سیندونو په حق معلومات ترلاسه کړي وو. سیږي اوس هم د لوس پراتونکو برخه کې د افغانستان د جهیلونو په اړه معلومات ولو. درنو زده کونکو په لاند او خلص ډول سره وایو چې جهیل سته وایي او د جهیل څخه زموږ راستاسو مقصد څه دی. همیشه دا په یاد وساتئ هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه وي د جهیل په نامه سره یې چې زموږ ګران هیواد افغانستان زیات شمېر برخې تړلې حوزې لري چې دغه تړلې حوزې د جهیلونو د رامنځته کېدو سبب شوې دي. او زموږ ګران هیواد د مساحت له مخې څخه جهیلونه یې ځینې کوچنی دي او ځینې یې لوی جهیلونه دي. زموږ ګران هیواد افغانستان کې دغه جهیلونه چې په بېلابېلو سیمو کې موجود دي او یو شمېر جهیلونه په لوړو سیمو کې یخچالي او اوبه څخه منځته راغلي دي او ځینې یې په هوارو سیمو کې د سیمه ییزو سیندونو د اوبو له تېرېدو څخه جوړې شوي دي. او په بېلابېلو نمونه سره یادیږي لکه د هامون، کول، بلاړې اوبه او یا هم د سنور د جهیلونو په نامه سره یادیږي. همچنان د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د سیستان هامون لولو چې د هلمند هامون یا هم د صابر هامون، د پوزک هامون او د ګودزیر د هیواد په سویل لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ییزو سیندونو اوبه جوړوي. د دې هامونونو غاړې د سیندونو د اوبو د زیاتېدو له امله سره توفیر کوي. او همچنان دغه سیندونه چې دي درنو ګللې زده کوونکو د هلمند هامون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبیعي پوله جوړه کړې ده چې درنګا برخه یې د افغانستان او بل برخه یې د ایران پر پوله پوری مربوط ته یې هم پر هغو پوری اړه لري. همچنان درنا او ګلالیز د کوونکو د لوس په دې برخه کې د شیوا جهیل او د زرکول جهیل په حق معلومات ولو چې د شیوا جهیل چې په خپل د بدخشان په ولایت کې موقعیت لري او د دې جهیل او بچی دې ډیر زیات پاکي رونی او صفا او بچی او همچنان په ژمي کې مخ کنګل وی کنګل کیږي ځکه زیات یخ وی نو په همدې خاطر سره د دې جهیل مخ چې وی کنګل کیږي او شیوا جهیل د سمندر له سطح څخه 3500 متره لوړوالی لري همچنان د زرکول جهیل چې دی د زرکول جهیل د افغانستان یو له پرمختللو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولي ترمنځ پروت دی موقعیت لري او دا جهیل چې دی د امو او پامیر د سندونو لومړنۍ سرچینې جوړوي چې د دې لومړنۍ منبع ګڼل کیږي د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره سویلي غاړې اوږدوالی چې دی 10 کیلومتره او سوری یې 4.5 کیلومتره پورې رسیږي همچنان دغه جهیل چې دی یخچالي جهیل دی ځکه یخ دی او د کال په ډیرو وختونو کې یې اوبه منجمیدي او کنګل وي ځکه په هغه سیمو کې چې دغه جهیل موجود دی هغه سیمې چې دی لوړې سطحې چې موږ تاسو ته پوهیږو لوړې سطحې همیشه چشمي واورې پکښې اوریږي او دغه سطح کې هوا ډېره سړه او یخه وي نو دغه د زرکول جهیل چې دی اوبه زیاتې منجمیدي او کنګل دی همچنان درنو ګلالیز د کونکو د لوس په دې برخه کې د چکمکتین جهیل په حق لولو چې دا جهیل چې دی د افغانستان یو د هغو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د پامیر سره نږدې موقعیت لري په پامیر کې موقعیت لري هلته وجود دی او له دې جهیل څخه د وهان سیند سرچینه اخلي دغه جهیل په خپل د وهان د سیند منبع ګڼل کیږي او دا جهیل اوږدوالی 10 کیلومتره او سوری 2.5 کیلومتره شاوخوا دی او همچنان دا جهیل شاوخوا چې د چاپریال دغه شاوخوا کوم ګراوند چې دی ډیر زیات شین او سمسور دی زرغون د چاپریال لري او د قرغز خلک د سروي لپاره یې ښه سرځایونه هم جوړ کړي دي یعنی د ښه سرځایونو له جملو څخه شمیرل کیږي همچنان درنو ګلالیز د کونکو اخیرنۍ چخیل شری هغه په خپل د افغانستان د غزنی ولاړی اوبه دي کوم چې د غزنی ولاړی اوبه د غزنی ولایت په سویل خوا کې موقعیت لري او د غزنی سیند کې تویږي دغه اوبه د دې چخیل اوبه ښه خوند لري له شو رونو اوبه له جملو څخه شمیرل کیږي او دغه د هرات د مالګین چخیل د افغانستان او ایران د پولي ترمنځ موقعیت لري اوبه یې مالګین دي او له هغه څخه مالګلاستر وړل کیږي یعنی یو ډول رسوب کوي چې دغه رسوب څخه مالګلاستر وړل کیږي همچنان د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو یو شمیر طبي بندونه چې سیمه ایز جهلونه یې جوړ کړی دي هم زموږ په هیواد کې موجود دي چې ډېر ښکلي او زړه راښکون کې منظرې لري لکه د بامیان ولایت کې د خیبت پامیر او جستل پودین او ذوالفقار بندونه چې دا ټول بندونه د امیر په نامه سره یادېږي نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو د افغانستان د جهیلونو په حق معلومات لاسته راوړل لپاره دی چې تاسو پوسی او سیږي او سندلس پر اتلونکو برخه کې موږ تاسو پوښتنی لرو چې تاسو ټول درنو زده کوونکو به د کورنۍ دندې په توګه سره دغه پوښتنه ته ځواب وایست لمړنۍ پوښتنه د افغانستان د سندونو نمونه واخلئ دویم د لوړو او چټو برخو جهیلونو سره څه توفیر لري یو د بل سره اندریمه پښتنه جهیلونه په کوم نمونه او اصطلاحاتو سره یې چې تاسو ټول درنه ځکهونکو به هم دغه پښتنه ته ځواب ورکوي نو درنه ځکهونکو زما تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې راسیږي هله من دې چې تاسو ټول پرې پوسی وو سیږي او یو سمز د کړی وو سیږي تر بل داسې درس پر چې تاسو په درنه حضور کې از ریجم د علاقه ما شو وخت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه
او سپ الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم خلای و احترامات مقبول کی قدر من او ګلری زکان کو زبرش رقم فار یو زره هم تاسو ټول ته شرف واس پم د اتم ټولګي جغرافي مضمون شپږم لوستم هله من دیم چې تاسو ټول قدر من او ګلری زکان کی برتر او غوړو صحت مند او سړي او د صحت چمه بم پتن خرمونه زکون کوز مرستاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع د اروپا د قانون او صنایعو په حق له سپوهیږي. کتاب صفحاله نه دی شمې نه پیل بیا تر شپږ څلوېښتمې صفحې پورې. همدارنګه قدرمن او ګلالي زکون کوز مرستاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت دی له لومړۍ د اروپا د قانون او صنایعو په حق له سپوهیږي، دویم د اروپا د لویې وچې د ترانسپورت په حق له سپوهیږي. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمن او ګلالي زکون کو د پرته وجو د کټ په هیله ما هیله ده چې د لوست پای پر رسنه ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو ژو ګلالي زده کونکو د لوست پای په شبو کې لومړی مراو تاسو د اروپا د قانون او صنایعو په حق له معلومات لولو. لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مراو تاسو د اروپا د لوی وچې د اقتصادي جغرافیې، بشري جغرافیې او هم چنان د دې تر څنګ د اروپا د لوی وچې د دین او مذهب په حق له معلومات لاسته راوړل، نن ورځ مراو تاسو د اروپا د لوی وچې د قانون او صنایعو په حق له معلومات لاسته راوړل. لومړی سر کې مراو تاسو د اروپا د لوی وچې د قانون په حق له معلومات لول. خو ژو زده کونکو د اروپا د لوی وچې د موقعیت له لحاظ څخه اروپا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د ځمکې لاندې زیرمو له خوا څخه شتمنه نه ده، یعنی د ځمکې لاندې کومې زیرمې چې دي په زیاته کچه سره نه لري. او دغه حالت د اروپایي هیوادونو له خوا څخه د درېمې نړۍ د هیوادونو د استعمار او ښکېلاک یو لامل وو، ځکه د اروپا هیوادونو په خوا د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره داسې وسایل نه درلود تر څو دوی وکولی شي خپلې اړتیاوې او ورځني اړتیاوې سرته ورسیږي. نو دوی د نورو لوی وچو د استعمار کولو ته مخه کړله او غوښتنه یې تر څو هغوی تر خپل ولکې لاندې راوړي. او همدارنګه د اروپا د لوی وچې د پراختیا چې د دغه اوس مهال چې کوم پراختیا کړې ده څومره وړیا کړې ده، دا د نورو هیوادونو له هغې ډلې څخه چې دي کوم چې د آسیایي او افریقایي هیوادونو او د زیرمو راټولولو څخه پرته ناشونی وه. یعنی دوی به که څه هم دوی دغه زیرمې نه درلودلې، نو وروسته د هغوی څخه دوی په دې تلاش کې شول تر څو په نور هیوادونو تر خپل مستعمار لاندې راولي، هغوی تر خپلې ولکې لاندې راولي او د هغوی د زیرمو او قانونو په راستنو سره دوی وکولی شي خپل هیوادونو ته پرمختګ ورکړي. دغه کوم پرمختګ چې اوس مهال اروپا هیواد کړی دی، دا د آسیایي او افریقایي هیوادونو د زیرمو په واسطه سره کړی دی. د دغو زیرمو د نشتون پرته د دوی پرمختګ ناشونی و. د دې تر څنګ قدرمنو ګلالي زده کونکو د اروپا لوی وچې کې نیب چې دی، نیب د اروپا په ځینو برخو کې موجود دی، یعنی په زیاته کچه سره په زیاتو سیمو کې نسته، په لږ کچه سره په د اروپا په ځینو برخو کې موجود دی. خو د شمال سمندرګي د نیب تو زیرمو له کشف څخه د مخه یې اندازه ډیره لږ وه. یعنی په لومړي سر کې چې مخکې له دې نه چې د شمال سمندرګي کوم نیب تو زیرمې شې دي، دا کشف چې د دې څخه مخکې د دغه اندازه چې وه، د نیب تو اندازه چې وه، په ډیره کمه اندازه سره و. بیا ستر لسته پراختیا اومده چې د صنایعو په پراختیا او په ځانګړي ډول سره د نقلیا وسګیلو په ډیری ګټې اخیستنې سره نشي کولای چې د دې هیوادونو اړتیاوې پوره کړي. یعنې دغه کوم نفت چې دی په د دې په هیواد کې پیدا کیږي، دا دومره نه دي، دومره بسنه نه کوي تر څو د دې دغه کوم نقلیا وسایل چې لکه موټرونه، موټرسایکلونه، همدارنګ الوتکې، د دغو د نفتو په برابرولو کې، د دوی د تیلو په برابرولو کې، د دوی د پټرول او ډیزل په برابرولو کې دغه د نفتو زیرمې همکاري نشي کولای، ځکه د دې کچه شته کمه ده. د لویدیځ اروپا په هیوادونو کې درنو زده کونکو د دې پاملرنه د شمالي سمندرګي د نفت او ګاز زیرمو ته ده چې اوس د انګلستان د سیمې د ځینو نورو هیوادونو اړتیاوې تر یو حده پورې پوره کوي. د دې تر څنګ درمونه ګلالي زده کونکو د اروپا د لوی وچې د اوسپنې او ډبرو سکارو د قانون له پلوه څخه شتمنه ده. یعنی کچیر مو راو تاسو د دې د نفت زیرمو ته وګورو، د نفت زیرمو په پرتله باندې د اروپا د اوسپنې او ډبرو سکارو قانون چې دی زیات دی. نو موږ ویلی شو چې اروپا لوی وچې د اوسپنې او ډبرو سکارو له پلوه څخه یو شتمنه لوی وچې له جملو څخه شمېرل کیږي، او د انګلستان، روسیې، فرانسې، بلجیم، آلمان او فنلند هیوادونو د نوموړو قانونو غوره تولید کوونکي برخې دي، کوم چې په دغو هیوادونو کې په زیاته کچه سره د اوسپنې او د ډبرو سکارو قانونه شتري او موجود دي. اوسپنه د سویډن له شمالي برخو څخه د بیړۍ په وسیله سره د اروپا صنعتي سیمو ته وړل کیږي او هلته پرمختګ کړی دی. درنو خوښ زده کونکو، تر دې دمه پرې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د قانون او نفتو په حال په اړه معلومات ولوستل. اوس هم د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د صنایعو په حق له معلومات لاسته راوړو چې اروپا له وچې یو له هغو لویو وچې له جملو څخه ده، کوم چې له صنعتي انقلاب څخه د مخه د اروپا صنایع، لاسي صنایع، د کارګو په واسطه سره جوړېدل، او وروسته بیا په ایټالیا کې د شیشې جوړول یو له مهمو صنایعو له جملو څخه دي. یعنی په لاسي صنایعو کې د دې هغه کوم لاسي صنایع چې وه یو په خپله کارګو په واسطه سره چې کوم شان جوړېدل، په ایټالیا کې د شیشې جوړول و، په اسپانیا کې بیا د چاکوګانو جوړول ولدی، د چاګوګانو او تورو او داسې نورو پریکوونکو شانو لپاره، او په سویدن کې بیا د ساعت جوړول یو له مهمو لاسي صنایعو له جملو څخه شمېرل کیږي. په هایلند کې بیا د چینی لوښي، هغه کوم چینی لوښي چې کوم چې موږ تاسو په خپل کورونو کې د غذا اخیستلو لپاره ترې استفاده کوو، د دغو چینی لوښو په کې هم ستر پرمختګ درلود. او په ایرلند کې بیا د کتانی ټوکرانو د اوبدلو په برخه کې ستر ګټه ترې اخیستل کېدل. نو موږ تاسو ویلی شو چې اروپا له وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده چې زیات شمېر لاسي کارونه پکې سرته رسول کېږي. د دې تر څنګ که درمونه وګلالې زده کوونکو، د اروپا د لویو وچې دویم لاسي برخه چې ده هغه ماشیني صنایع دي. یو خو موږ تاسو صنعتي برخه کې لومړنۍ چې دي لاسي صنایع دي، دویم برخه چې ده هغه په خپله ماشیني صنایع دي. نو ماشیني صنایع چې دي درنو زده کوونکو، اروپا د ډبرو سکرو د زیرمو او ښه حاصل او نقل د په درلودلو سره په نړۍ کې لویه صنعتي سیمه ده چې د اروپا درنه صنایع د لوی صنعتي کارخانې د کارخانو ترڅنګ جوړې شوې دي، چې همدارنګه د اروپا د صنعتي لویو ښارونو او بندرونو هم د سمندرونو او سیندونو په غاړه کې رامنځته شوي دي. ځکه چې بندرونه له لارې څخه د اومو موادو او تولیدي توکو وړل او راوړل ډېر ارزانه سرته رسول کېږي، او دا د دوی په صنعت کې نور هم پراختیا راوړي. دي کولی شي چې په اسانه توګه سره دغه کوم نقلیه وسایل چې دي صادرات او واردات په توګه سره سرته ورسوي. د اروپا له مهمو بندرونو څخه درنو زده کوونکو، یو هم د امستردام د بیړیو چلولو د کانال په غاړه د شمالي سمندرګر په ساحل کې د روتردام په نامه سره بندر دی چې د اروپا بل صنعتي لوی بندر چې بیا دی هغه درنو زده کوونکو، هغه په ایټالیا کې د جنوا بندر له جملو څخه شمېرل کیږي. او د اروپا د لوی وچې مهم صنایع چې دي هغه د فلزاتو ویلې کولو کې چې موجود دي، الکترونیکی سامان آلات دي، او د ماشيني وسایلو تولید دي، بیړۍ چلول دي، د موټرونو جوړول دي، او داسې نورې برخې دي چې دوی په دغه ماشيني صنایعو کې ترې استفاده کوي. هم شنه درنو غوللی زده کوونکو، تروریزم هم د دغه یو برخه ده. د اروپا د لوی وچې دا په خپل د اروپا په اقتصاد کې د تروریزم په صنعت کې د ارزښت وړ دی. کوم چې په اروپا کې د تروریزم ډیر تاریخي او کلتوري مرکزونه لکه د میوزیمونه، کلیساګانې، پوهنتونونه او د اروپا هیوادونو د طبیعي شو شو سیمو د شتوالي له امله څخه یو له هغو هیوادونو څخه د کوم چې د سپورنو اسانتیاو په باره کې ډېر ښه پراختیا راوستلې ده، او یو له هو یو لدې څخه یو هیواد بل هیواد ته د سپورنو اسانتیاوي په اروپا کې سیاحت او ګرځندوی ته وده ورکړې ده، او نور پراختیا په دې کې راوستلې ده. د اروپا جنوبي غاړې چې بې دي درنه ځکونکو، د مدیترانی سمندرګي تر څنګ چې د لمریزي اروپا په نوم باندې شهرت لري، د اروپا د نورو سیمو وګړي ځان ته راجلبوي، او د لوی فورونو د غرونو وختو کې د ژمنۍ یولیو لپاره په لیرې توګه سره کاشه ترې اخیستل کېږي، او زیات کسان دغه سره لیوالتیا لري تر څو د دغو ځایونو څخه لیدنه وکړي. او هم چې نن درنو غوړلې زده کوونکو، په ځینو اروپایي هیوادونو کې د جشنونو مراسم، قصرونو، تاریخي او معماري هنري اثر د تروریزم نوري صحیح شمېرل کېږي، کوم چې زیات کسان غواړي د دغو ځایونو څخه لیدنه وکړي او د دوی په باره کې معلومات ترلاسه کړي. نو خو جوګل لیز کون کو تر دې دم پرې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د لاسي صنایعو او قانونو په حق معلومات ولبستل، او سم د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې پرې برخې به د اروپا د لوی وچې د ترانسپورت په حق معلومات لاسته راوړي. دا چې اروپا لوی وچې یو له دریم لوی وچو له جملو څخه شمېرل کیږي، یعنی وروسته د افریقا او آسیا څخه دویم لوی وچې دریم لوی وچې ده، کوم چې پراخوالی زیات دی. نو خو جوګل لیز کون کو په دې لوی وچې کې لوی وچې څخه او بل ځای ته سوداګریز مالونه او انسانان وړل او راوړل په زیاته کچه سره کیږي چې دې برخې ته موږ تاسو د ترانسپورت نمبر کولای شي، هم په دې بل اصطلاح سره موږ تاسو د سویل سو ترانسپورت عبارت له هغې کلمې څخه دی چې د یو ځای څخه او بل ځای ته د سوداګریزو مالونه او انسانانو د وړل او راوړل څخه عبارت دی. دا کوم وړل او راوړل چې دا یا به د ریل په واسطه سره، یعنی ورګاډو په واسطه سره، یا به د موټرونو په واسطه سره، یا به د بیړۍ او الوتونکو هم د پیپی لینونو په واسطه سره سرته رسول کیږي. چې موږ او تاسو ویلی شو چې وړل راوړل یا هم حمل او نقل په بیلابیلو لارو چارو سره سرته رسول کیږي، چې لومړنۍ چاره چې ده هغه په خپله سړک یا هم لویه لاره ده. په اروپا کې درنو سکونکو د ښه سړکونو او لوی لارو جوړول په لومړني پړاو کې د نظامي او سوداګریزو د اړتیاو د پوره کولو لپاره منځته راغلل. دوی غوښتل د خپلو نظامیانو لپاره اسانتیا برابر کړي تر څو دوی وکولی شي چې په دې برخه کې پرمختګ راوړي او کوم خنډونه او ستونزې چې دي دغه کوم واټن چې دي په درو څلور ساعتونو کې تایید کوي هغه د سړکونو د صفایي په واسطه سره وکولی شي چې په یو ساعت کې تایید کړي. همدارنګه درنو ګللی زکونکو سړکونه کې د روم امپراتوري د خپل لشکرو د چټک حرکت او لیږدونې لپاره د روم امپراتوري لومړی ځل لپاره سړکونه جوړ کړل، چې په دې وروستیو کلونو کې د زیاتو موټرونو تولید هم د سړکونو د جوړونې سبب شو. ځکه زیات موټرونه جوړ شول، ټکنالوژي کې پرمختګ راوړي، نو په همدې خاطر سره نور موټرونه هم زیات شول. او هم چې نن له غرنیو سیمو څخه د تیرېدو لپاره تونلونه جوړ شول. مهم تونلونه یې د مونیټ پلان په نامه سره یاد سوي دي چې دا تونل د 12 کیلومتره اوږدوالی لري او د فرانسې او ایټالیا یو له بل سره دغه دوه هیوادونه یو له بل سره نښلولي دي. د دې ترڅنګ د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته د موټرانو جوړولو ته نور پرمختګ ورکول سو او دغه پروسه نور هم چټکه شول، چې په ختیځ اروپا کې په هیوادونو کې د ګړندي موټرونو شمیر په لږ اندازه سره دی، خو په نورو ځایونو کې بیا په زیاته اندازه سره دی. هم چې نن درنو ګللی زده کوونکو په درېمه برخه کې د اوسپنې لارې دي چې د اوسپنې لارې یا هم د ریل کرښې چې د ورګاډي کرښې موږ تاسو ته ویلې سو، دا هم د دې جوړونه هم په اروپا کې وات کې پیل شوه. دغه جوړونه په 1904 میلادي کال په لومړي کې د بړاست لوکمپیپ د انګلستان په ویس کې د توکو او مسافرینو د وړلو او وړلو لپاره په کار واچول شو، چې لومړی د اوسپنې لارې په 1925 میلادي کال کې د ستوکن او د اورلیکتون د شارونو ترمنځ د عمومي وړلو او راوړلو یا هم حمل او نقل لپاره جوړ شول. او بیا وروسته په قرار ډول سره د اوسپنې کرښې په اروپا کې پراختیا ومنله. اوس دغه لوی وچه د نړۍ له ګڼې ګوڼې څخه ډکې لارې لري، چې د اروپا په چټکو ریلونو کرښه کې د ډیرو چټکو او هوسا ریلونو څخه ګټه اخیستل کیږي، چې دا کرښې د اروپا د لویو شارونو سره نښلوي او د نورو لویو شارونو ترمنځ ارتباطات رامنځته کړي دي. او نن ورځ د اوسپنې لارې د اروپا په دننه کې د مسافرینو او مالونو په وړلو راوړلو کې د هغوی په حمل او نقل کې مهم رول لري او له مهمو ارزښتونو له جملو څخه یې شمېرل کیږي. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د ترانسپورت په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوس په راتلونکي برخه کې د پښتنو پر لور باندې راځو. دا پښتنې به تاسو په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ او هرې پښتنې ته به مطابق ځواب پیدا کړئ. لومړنی سوال درنو زده کوونکو، د اروپا صنعتي مرکزونه زیاتره چیرته جوړ شوي دي او ولې؟ دویم سوال ترانسپورت تعریف کړئ. درېم سوال، د اوسپنې له کرښې څخه زیاتره د کومو موخو لپاره ګټه اخیستل کیږي؟ درېم، ډېر لرغونی ترانسپورت کوم یو دی؟ پنځم سوال، د اروپا د بری چلولو ډیر اوست سنت کوم یو دی؟ نور نه درنو قدر مون زکون کوز مرستا سدرن رزلوس پر هندې زې باندې پایتر سری تربل داس درس پر چې زستا سپ درنه حضور کې ازري جن دلا په مان شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مکمل کی قدر منو کوللی زکون کو زبرشنا و پارت سټول ته شرغ واس مایم د نه هم ټول کی جغرافیا مزمن شپ جملوستم له د چیت سټول قدر منو کوللی زکون کی برتر او غوړو صحت مند او سری او د صحت چمه په تنوی قدر من زکون کو زمر استاسو د نن ورځې لوس په لمړني یونټ کې د وبول لاري وړل او راوړل یعنی حمل او نقل لکه څنګه چې په تیر ورځې لوستنه کې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د قانون او صنایعو او هم چنانده محصولاتي جغرافیې په حق معلومات لاسته راوړل نن ورځ موږ تاسو په نوي لوست کې د افریقا د لوی وچې د اوبو لاري وړل او راوړل یعنی د حمل او نقل په حق به معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو قدر من او ګلالي زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله ما هله د چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خو ژو قدر من زده کوونکو د لوست پیل په شپو کې لمړی موږ او تاسو د افریقا د لوی وچې د اوبو لارې وړل او راوړل یعنی حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړو د چې افریقا له یو چې یو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي په دې لوی وچې کې د اوبو لارې څخه حمل او نقل ډیر د اهمیت وړ دی او په دې برخه کې سرته رسول کیږي په افریقا له یو وچې کې درنوز د کوونکو زیات شمیر د اوبو لارې مهمه د وړلو لارې چارې ستاسو شي د ځینی په طبيعي توګه سره دي او ځینی په مصنوعي توګه سره دي په افریقا کې د دوو سمندرګیو او یا سمندرونو ترمنځ چې کومې لارې جوړې شوي دي د هغه په حق له موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو لمړی په خپل د سويس کانال دی چې یعنی د مدیتراني سمندرګي او سره تر سمندرګي ترمنځ د جوړښت کار چې د دغه سويس کانال دی پیل شوی دی په 1850 میلادي کال کې پیل شوی دی او بیا په 1890 میلادي کال کې بشپړ شوی دا چې افریقا له یو چې یو تود اقلیم لرونکي سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي نو په همدې خاطر سره د سويس کانال کوم چې مصنوعي سمندرګي دی د دغه سمندرونو د جوړولو لپاره د دغه کارچتي په خپل د مدیتراني سمندرګي او سره تر سمندرګي ترمنځ د کار پر جوړش باندې پیل کړی دی او ورسته دغه کار چې په 1850 کې پیل شو نو په 1890 میلادي کال کې بشپړ شو هم شینان بل د بابل ارمندب ابنا د چې د خپل د سره سمندرګي او ادان خلیج ترمنځ ده د موزمبیک کانال دی د هند سمندر د دوی برخو ترمنځ او هم چنان د جبل تاریک ابنا ده دا سمندرګي چې موږ تاسو د جبل تاریک ابنا په نوم سره یې تیږي یعنی موږ د دې څخه د مطلب هم خپل سوچ دا په خپل دغه سمندرګي د مدیتراني د سمندرګي او اطلس سمندر ترمنځ دی د دې لار څخه درنو ځکون کو یو ځنۍ لار چې د هغه په خپل د سويس کانال مصنوعي لار د نور ټور لار چې دی هغه طبيعي دی یعنی د الله جل جلاله په خلقت سره پیدا شوی دی خو یو ځي د سويس کانال چې دی مصنوعي دی کوم چې د بشر په واسطه سره جوړ شوی دی اتلساو 1500 کال کې په کار باندې پیل شوی دی او په اتلساو شپته میلادي کال کې کار بشپړ شوی دی خو ژو قدر منځکون کو دغه افریقا له یو چې ډیر زیات خندونه او ستونزې سره مخامخ ده یعنی دغه کوم ځمکني جوړښت چې په دې افریقا له یو چې کې دي نو دغه د جغرافي موقعیت له لحاظ څخه افریقا له یو چې د زیات ستونزې او مشکلات سره مخامخ ده ځکه یو خو د دې اقلیم چې دی ډیر زیات تو دی هم چې نن د دې څنګه کومې صحرايي سیمې شي دي استوایي سیمې شي دي په دې کې هوا ډیره زیاته سوځونکې ده او کوم کسان چې په هغه سیمه کې ژوند کوي د ژوند کولو زیات سم شرایط ورته برابر نه دي خو بیا هم د معلولو په وړلو او راوړلو کې اسانتیاوي مې سره غلي دي او دغه اسانتیاو لاره څخه افریقا له یو چې نور هم ورستر بلې په د پرمختګ پر لور باندې روانه ده ډیر مهم سمندرګي چې په دې لوی وچې کې درنوز د کونکو موجودي هغه په خپل د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري یعنی د کانګو د سیند کومه ساحه چې ده کومه حوزه چې ده هغه ساحه کې دغه موقعیت لري چې دا سیند تقریبا 1500 کیلومتر په اوږدوالي د ګټ اخیستنې وړ دی او د اوبو د راجلجو حوزه په استوایي سیمو کې موقعیت لري چې ټول کال ډیر اوبه او زیات باران لري یعنی یو ځنی سیمه چې په افریقا له یو چې کې چې ټول کال ډیر زیات باران او اورښت پکې وري چې هغه هم داسې مل چې د نیل سیند او د اسوان تر باندې پورې د سمندري بیړیو د ګټ اخیستنې وړ لارو له جملو څخه شمیرل کیږي لدی سند څخه درنوز د کونکو د مصر او سودان دواړه هیوادونه د سامانالاتو یا هم صادرات او وارداتو د حمل او نقل کې ګټه ترې اخلي همدارنګ د نایجر او سنگال سندونه هم د یو له مهمو تولیدي لارو چارو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د حمل او نقل کې ترې استفاده کیږي د دې تر څنګ نه یوازې چې د نایجر سین او کانال سین دی، بلکې د زمبیز په سیندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې اوبه ډېرې وي چې بیړۍ پکې چلول کېږي. نو په دغه صورت کې په دغو سیند څخه د زمبیز سیند څخه هم د حمل او نقل په واسطه سره هم یو څه استفاده کېږي، یعنې د تولیداتو په وړلو او راوړلو لارو چارو کې هم ترې استفاده کېږي. د کال په اوږدو کې ځینې وخت په زمبیز سیند کې هم اوبه ډېرېږي. د دې تر څنګ قدرمنه او ګللې زده کوونکو د سمندریو د بیړیو د چلولو په حق لولو، دا چې موږ او تاسو د افریقا د لوی وچې د حمل او نقل په حق معلومات لاسته راوړو، نو دا برخه ډیره مهمه ده. ورځ زده کوونکو، نن سبا د سمندري بیړیو په وسیلې سره وړل او راوړل زیات د مدیترانې په بندرونو کې، د افریقا د جنوبی افریقا په بندرونو کې سرته رسول کیږي، یعنی زیات حمل او نقل چې په افریقا لوی وچه کې سرته رسول کیږي هغه په خپل په جنوبی افریقا کې سرته رسول کیږي، چې له هغه څخه جنوبی امریکا او استرالیا د بازارونو پر لور سوداګریز مالونه وړل کیږي. یعنی جنوبی افریقا کې چې کومه لار ده دغه حمل او نقل سرته رسول کیږي، د دې تر څنګ سویلي امریکا چې جنوبی امریکا ورته ویل کیږي او استرالیا بازارونو په لور باندې سوداګریز مالونه وړل کیږي، چې دا هم خورا اقتصادي ارزښت لري په افریقا لوی وچه کې. د دې تر څنګ همدارنګه سویس کانال چې په اروپا کې ځینې مهم د غرمه استکړې دی پیداوار یې هم اړیکې رامنځته کړې دي د دې ترمنځ. نو موږ ویل سو چې سویس کانال د اروپا د اړیکې د اروپا او ختیځ او سویل ختیځ افریقا سره یې اړیکې ټینګې کړې دي، چې ځانګړي اقتصادي ارزښت لرونکو جملو څخه شمیرل کیږي. نو سویس کانال یوازنی هغه کانال دی کوم چې د دې لامل ګرځېدلی دی چې د افریقا لوی وچې او هم چنان د دې تر څنګ د اروپا لوی وچې ترمنځ ارتباطات او اړیکې رامنځته کی، چې دا د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري او یو له مهمو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د دې دواړو لوی وچو د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر اهمیت لري. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو نن ورځ د افریقا لوی وچې د حمل او نقل په حق معلومات لاسته راوړل، چې څنګه د اوبو له لارې څخه وړل او راوړل سرته رسول کیږي، یا هم حمل او نقل سرته رسول کیږي، او کومې مهمې لارې لري. مصنوعي سمندرګۍ مو پکې وپیژندې، همچنان د دې تر څنګ طبیعي سمندرګۍ مو وپیژندله. نو اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ او تاسو د تیرو لوستنو په حق له لنډ معلومات ولو، یعنی د لومړي سفر کې د لنډیز په حق له معلومات لاسته راوړو. خوشو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې لومړي فصل کې د افریقا د لوی وچې په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل. هغه معلومات چې مخکې موږ نه درلودله، خو په دې لوست کې موږ او تاسو د هغه په حق له معلومات لاسته راوړو. کچیر موږ او تاسو د افریقا لوی وچې جوړښت ته متوجه اوسېږو، کچیر موږ او تاسو د افریقا لوی وچې جنوبي او شمالي برخې په بیلابیلو لوی وچو باندې په توګه په نظر کې ونیسو، نو د هر لحاظ څخه موږ او تاسو افریقا لوی وچې د یو لوی وچې له جملو څخه احساسولای شو. خو کچیر موږ او تاسو د سویلي امریکا او شمالي امریکا پر دوو بیلابیلو برخو په نظر کې ونیسو، چې دا دوه بیلابیلې لوی وچې دي، نو په هغه صورت کې موږ او تاسو ویلی شو چې افریقا لوی وچې له آسیا څخه وروسته د نړۍ ډیره پراخه لوی وچې ده. یعنی جنوبی امریکا او شمالي امریکا دا دواړه موږ جلا په لوی وچو په نظر کې نیول سره موږ ویلی شو چې افریقا لوی وچې وروسته له آسیا څخه د نړۍ ډیره پراخه لوی وچه ده. خو کچیر موږ ټول امریکا د یوې لوی وچې په توګه سره په نظر کې ونیسو، یعنی شمالي امریکا او سویلي امریکا دا دواړه جلا جلا برخې نه کړو، یو برخه ځینې جوړ کړو، نو په هغه صورت کې بیا موږ تاسو ویلی شو چې افریقا لوی وچه له آسیا او امریکا څخه وروسته دریمه لوی وچه جملو کې راځي. یعنی لومړنۍ درجه کې امریکا او آسیا ده، وروسته دریمه درجه کې چې راځي هغه په خپل افریقا لوی وچه ده. یعنی دریمه درجه کټګوري کې بیا افریقا لوی وچه راځي، چې دا موږ تاسو په تیر لوستونکو کې ولوستل. همدارنګه قدرمن او ګلالي زده کوونکو امریکاله یو چې یو له هغولو یو چې له جملو څخه و کوم چې په خپل ځان کې زیات شمیر وګړي یا هم نپوس ژوند کوه او هم شنان افریقاله یو چې کې د دیش میلیونو کیلومترو مربع څخه زیات پراخوالی درلودل چې د اربن ټاپوګانو په ګډون سره د نړۍ د مساحت په سلو کې یعنی د ټول نړۍ ټول مساحت چې مراو تاسو په نظر کې ونیسو مراو تاسو په تیرو لوستنو کې په اووم ټولګي کې مراو تاسو ولوستل چې ځمکه چې ده نسبتا کروي شکل لري یعنی ځینې برخې چې دي وتلې او ننوتلې دي نه په همدې خاطر سره مراو تاسو منظمه کروي شکل ځمکې ته نسور کول نو په همدې لحاظ سره کچیر مراو تاسو د ځمکې کروي شکل ته متوجه اوسېږو افریقا لویه وچه یو له هغولو یو چې له جملو څخه ده کوم چې د دېرش میلیونو کیلومترو مربع په زیاتوالي سره زیاته پراخه سطحې نیولې ده او په دغه مساحت په نیولو کې په سلو کې 0.3 برخه یې د ځمکې یا هم د ځمکې د کروي شکل ده نیولې ده. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو 800 میلیونه تنه کسان ژوند کوي یعنی 800 میلیونه کسان چې دي د دې لویې وچې د نفوسو ګڼوالی شمېر دي او د دې لویې وچې ډېر شمالي نقطه چې د سپین دماغ چې د کارت بلانس په نامه سره او بند دماغ چې د کیپ وان په نامه سره د تونس په شمال کې د ارزل بلدون د 30 درجه او شلو د دکو د فاسا او ډېر سویلي نقطه یې د اقوهلانس دماغ په سویلي یا هم د کیپ اقوهلانس په سویلي افریقا کې د جنوبي ارزل بلدون د 30 درجه او سلویشت د دکو په د فاسا موقعیت لري چې ختیځه نقطه یې بیا د کارپول دای په نامه سره په سومالیا کې د ختیځ تر بلدونو د 25 درجه او ډېر لویدیځه نقطه یې د شنه دماغ په نامه سره د سینګال په ګاونډي توپ سره د لویدیځ تر بلدونو 18 درجه باندې موقعیت لري چې موږ او تاسو ویلی سو دا لویه وچه لکه څرنګه چې د هغې له نومه څخه موږ او تاسو ته څرګندېږي یو خاروي لویه وچه ده چې د استوا کرښې د هغې له منځ څخه داسې د استوا په جنوب کې پرته ده چې یو تود اقلیم لرونکو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر نفوس یې په صحرایي سیمو کې د ژوند کولو لپاره ځان ته خپل ورځنیزي اړتیاوې برابروي او هم شنان په دې لویې وچې کې په زیاته کچه سره سمندرونه او سمندرګي هم نسته خو بیا هم دغه لویه وچه د قانون او صنایعو له لحاظ څخه یو له هغو لویو وچې له جملو څخه شمېرل کېږي چې خورا شتمنه لویه وچه ده. په دې لویه وچه کې په زیاته کچه سره الماس پیدا کېږي او هم چنان د دې ترڅنګ په زیاته کچه سره په دې لویه وچه کې سره زر پیدا کېږي چې دا د دې د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی او په دا وروستیو وختونو کې افریقا لویه وچه ورځ تر بلې په خپل د اقتصادي اړتیاو په پیاوړتیا کې پرمختګ کړی دی او د مثبت بدلون پر لور باندې روانه ده. نو وخت دی وکي درنو زده کوونکو تاسو د افریقا د لوی وچې په حق له معلومات لسته راوړي وي او یو څه پوسي او اوسې چې وس هم د لوس راتلونکي برخې تر ازو پرې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. خو جو که درنو زده کوونکو ستاسو د ټول کورنۍ دنده د بسورن دی چې هر سوال ته تاسو مطابق جواب ورکوي او په خپل کتابچو کې ولیکي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د اوبو لارې ورل او راوړل یعنی حمل او نقل په افریقا لویه وچه کې تشریح کړئ. دویم سوال سویس کانال څه ډول یو سیند دی یعنی مصنوعي سیند دی که طبیعي سیند دی؟ نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي او پرې پوه یو. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حاضر او پرې حاضرېږم د الله په امان ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای احترامات می قبول کی قدر منو غل لی زکون کو زای برشنا غن خار یو زلمه هم تاسو ټول تشرقاس ما د لسن ټولګي جغرافیا مسمن اول سم لوسته. خلای د چې تاسو ټول قدر منو غل لی زکون کی برات روغ او جوړ صحت مند او سجه د صحت چمې بون پتن می درنو زکون کو د چې زمر تاسو د نن ورځې لوست اول سم لوسته. نو خلای د چې د تیر ورځې لوستنه بون په پرا او د کیک ټاول سره د زنون سره تکرار کړی او سجه او یو سبو مو تری زکړی. نن ورځ مخکله دینه چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کن تاسو ټول غل لی زکون کی باید خپل ځان سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري، ترڅو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړي. درنو ګلالي ځکه کوم کوز مرستاسو د نن ورځې ولسم لوست هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې اړوند به معلومات ولولو، عبارت دی له لومړی د سیلابونو زیانونه او د هغه مخنیوي، دویم اور غورځونکي یعنی آتش فشانونه په هیواد کې د پخوانی اور غورځونکي سیمې حوزې، دغه هغه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي ځکه د پرته توجه او دقت په هیله یم چې د لوست په پای پر سره ملتیا وکړي او یو تکنی. البته د یادونې وړ دی درنو ځکهونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې له یو سلو او پنځه سمې سپې نه پیل بیا تر یو سلو د شپې سمې سپې پرې دی. ګلالۍ ځکهونکو اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. ان شاء الله زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډېر په زړه پورې، اسانه او په زړه پورې موضوع ده چې نن ورځ به موږ تاسو په حقله معلومات لاسته راوړو. دا چې موږ تاسو په خپل روزمره ژوند کې د سیلابونو د کلمې سره آشنا شوي وو او هم چې نن په تیر ورځ لوست کې موږ تاسو د سیلابونو په حقله معلومات ولوسته، نن ورځ موږ تاسو هم چې نن د سیلابونو د زیانونو د مخنیوي په حقله معلومات ولو. کله چې موږ تاسو په سیمه، کلی، کور او هیواد کې سیلابونه یا هم سیلابونه رامنځته شي، څنګه موږ تاسو کولی شو چې د دغو سیلابونو څخه مخنیوي وکړو. قدر منو زده کوونکو همیشه په یاد وساتئ چې سیلابونه زیان په یو سیمه کې ډیر وی یا هم لږ وی، خو بیا هم زیانونه رامنځته کیږي، خطرات دی پکې کې. د دغو د مخنیوي لپاره باید موږ تاسو مهم تدابیر ونیسو ترڅو وکولای شو چې هم خپل ځان، هم خپل ټولنه او هم خپل کورنۍ او فامیل له دغو خطراتو څخه وساتو. راځو په دې لوست کې ولولو چې سیلابونه چې دي درنو زده کوونکو په دوه ډول دي، یو ساده خطرات لري او بل چې دي ناساده خطرات لري. یعنی د دې خطرونه چې دي دې خطرونه پیژنو او ورسره د هغه څخه پر هر لارو باندې خبرې کوو. سیده خطرات کوم خطرات ته ویل کیږي؟ سیده خطرات هغه خطرات دي درنو ځکهونکو چې په هغه کې په دې ډول کې خطراتو کې کرنیزې ځمکې ویجاړېږي، همدارنګه کورونه، بڼونه، هغه ځنګلونه، هغه پارکونه، ملي پارکونه چې دي، یا هم هغه سیمه کې چې هر ډول کچېری انسانان ژوند کوي، کچېری حیوانات ژوند کوي، کچېری ژوي ژوند کوي، هر څه چې موجود وو اوسېږي، دا ټول له زیانونو سره مخامخ کیږي. هم چې نن د دې ترڅنګ سروي او هغه رمی چې د کورونو په لمنو کې د چوپانانو په واسطه سره سرل کیږي، انسانان او ته زیان رسیږي، او د دې ترڅنګ انسانان څخه پرته بیا کوچان زیات شمیر کوچان زیانمن کوي، چې دغه ساده او مستقیمه توګه سره زیان رسول دي چې د سیلابونو له امله څخه رامنځته کیږي، او ناساده توګه یا هم غیر مستقیم ډول خطرات کوم خطرات تور کیږي. په دغه ډول خطرات چې دي درنو ځکهونکو تګ او راتګ خنډ او ځنډول لري، یعنی خلکو ته ویره پیدا کوي چې کله به دغه خطر رامنځته شي او کله به دغه سیلاب رامنځته شي. د پلورونکو کار له ستونزو سره مخامخ کوي، یعنی کله چې د سیلاب اټکل وسی چې خلک وایي چې په راتلونکو ورځو کې به سیلاب راسي، ځکه چې دا د سیندونو دغه اوبو ته چې ګورو سپې ورستر بلې زیاتیږي او هم چې نن د اوبه له سر څخه تیریږي، نو په دغه غیر نامستقیم ډول سره خطرات چې دي هغه دوکانداران اندېښمن وي او دوی خپل دوکانونه بندي، ورځنی کارونه کې خنډونه رامنځته کیږي، خپل کارو ته نزي، نو ځکه دغه د کارګرانو ګټې زیان سره مخامخ کیږي. هم چې نن د دې ترڅنګ برېښنایي مزي بندیږي، یعنی د برېښنایي کوم لینونه چې کښته وي دغه ټولې مزي بندیږي، مخابرات، ترافیکي بنسټونه، دا ټول ته زیانونه رسوي، ترمینل او سوداګریز مالونه په ساده او ناساده توګه سره زیانمنوي، چې دغه ټول زیانونه په کلیو او په ښارونو کې لیدل کیږي، چې دې ته غیر مستقیم ډول یا هم ناساده خطرات ویل کیږي. ګلالۍ زده کوونکو دا چې موږ تاسو مستقیم خطرات وپېژندل او غیر مستقیم خطرات د سیلابونو د مو پېژندل، اوس هم د سیلابونو د ځان د مخنیوي په هکله ولول. څنګه کولای شو چې د سیلابونو د ځان څخه مخنیوي وکړو او څنګه د دې خطر څخه ځان وساتل؟ د سیلابونو د خطر په وړاندې باید موږ تاسو همیشه چمتووالی ولرو، یعنی نه یوازې دا چې خلک باید د دې په وړاندې چمتووالی ولري، بلکې د دې ترڅنګ باید د حکومت، دولتي چارواکي هم باید د سیلابونو د مخنیوي لپاره چمتووالی ولري. د دې خطر په وړاندې باید موږ تاسو هغه څه تدابیر ونیسو کوم چې موږ تاسو باید یو جلا کور، جلا ځای باید ولرو، ترڅو د دې سیمې څخه لیرې اوسو، چې کوم سامانالات چې موږ په کور کې دي هغه ارزشمن سامانالات باید هغه څخه ایستو، او هم چې نن هغه کچیر موږ تاسو کورونه یا هم ودانۍ جوړو، د کورونو د ودانۍ د جوړښت لپاره باید همیشه دا په یاد وساتو چې د کلک او با کیفیت معیاري مواد څخه باید استفاده وکړو، ځکه کورونا چې دي د سیلابونو له امله څخه په ډېر چټکۍ سره له منځه ځي. خو که چیرې موږ تاسو د کلکو او معیاري موادو څخه استفاده وکړو، نو کورنۍ او نړیوالې سرچینې دغه کوم دغه چې جوړ کړي دي، کوم معیاري مواد چې جوړ کړي دي، د دې په واسطه سره موږ تاسو وکولای شو چې خپل کورونا سیف کړو. او هم چې نن د دې تر څنګ باید د نه یوازې دا چې کورنۍ کسان، بلکې نړیوالې سرچینې هم باید د سیلابونو د خطر کمښت پروژې وسیړي او د سیلابونو په حق له رښتینی معلومات سره ورسوي، تر څو خلک له ناسیده دغه سره خطراتو سره مخامخ نسي. او د سیلابونو د مخنیوي لپاره باید عامه پوهاوی خلکو ته ورکول سي چې څنګه دوی کولی شي خپل ځانونه ترې وساتي. د دې تر څنګ درمنو زده کوونکو بل د مالی او نړیوال دولتي نه دولتي ارګانونو ترمنځ باید اړیکې ټینګې وي، چې د ویجاړیو او د اور لګیدلو او سیلابونو له ځانه څخه تر یو حده پرې تر یو بریده پرې باید دوی مخنیوی وکړي، تر څو بې ځایه شي خلکو ته خوراکي توکي او سرپناه ځایونه چمتو کړي. چې له دې پلو څخه ارګانونو ترمنځ باید اړیکه او ارتباط ضروري دي، چې دوی باید یو بل سره په تماس کې اوسیږي. نو درنو ځکه کو تر دې دم پر مراتاسو د سیلابونو د مخنیوي د خطر د خطراتو د کمولو لپاره موږ تاسو معلومات ولبستل وسام د لوست راتلون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې موږ تاسو اورغورځون کې یا هم اتی پیش انونه لرو چې پلان خلاص ډول سره موږ تاسو د ایزکو چې اورغورځون کې یعنی آتش پیشان څه ته ویل کیږي. اورغورځون کې یا هم آتش پیشان چې په انګلیسي ژبه کې والکانونه یا هم والکان ورته ویل کیږي، دغه اورغورځون کې آتش پیشان د ځمکې دننه طبقه چې د مقما او د یورانیا په مدار کې پورته خواته راتللې دي، چې په ډېری لوړې تودوخې سره چې د تودوخې د حرارت درجه په زیاته کچه سره پورته وي، فشار، کیمیاوي تعاملات او فزیکی بدلونونه له امله څخه د ځمکې څخه راوځي او د ځمکې پر مخ باندې بدلون رامنځته کوي. چې په لاتیني کلمه کې مخکې هم تاسو یادونه وکړه، په لاتیني کلمه کې د ولکانو یا هم ولکان په نامه سره یادیږي. د دې تر څنګ کلر منځ د کوونکو سه ورشیندونکو غرونه کچېری تاسو او په هیجی دغه ورشیندونکو غرونه په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي، او ورشیندونکو توکي چې په ډیر لوړ فشار سره د ځمکې دننه طبقه څخه راوځي، ځینې وخت دغه کوم دغه چې دی ورغورځون کې غرونه چې دی هم اتشه شانونه چې دی د خپل په وچه محروتي ډول غونډي جوړي وي، چې دغه وچه او محروت لرون کې غونډي چې کله دی جوړ کې په لوړ ځخ سره چې وی کله چې دغه په لوړ ځخ سره وچه وي، دونه ورغورځون کې لخوا څخه لوګي ولوزي. هم چې نن د دې تر څنګ د دې څخه دبري او او ټوټې او ویلې شي چېږي ټوټې راوځي، چې دغه ټوټې چې دی څلور خو ته خبريږي، یعنی په څلور خو کې د خبروي چې له هغه مخې څخه هر شی ډیره تودوخه له عمل څخه ویل کوي، یعنی دا مستقیمه سم دم لکه د اورس کروټ چي دي. هم چې نن درناو ګلریز د کونکو اورشندونکو توکي موږ تاسو مخکې هم ولوستل چې اورشندونکو توکي د ځمکې د دننه طبقه څخه راوځي، چې ځینې وخت په وچم او مخرتي ډول له غونډي څخه په لوړو ځخ سره راوځي، او دغه د دې لامل ګرځي چې تر څو په ځمکې کې د تودوخې حرارت درجه زیاته کی، او د دغه تودوخې د سانتیګریډ درجه چې د درنو زده کونکو د وسخه وسخه تر 1200 درجه پورې رسیدي، چې اوس پنې ودانی ځنګلونه موټورونه تیږي پر مخ باندې ورشي لمینځ څخه وړي، که هر څه د دې پر مخ باندې ورسي دا ټول شان د چشکی لمینځ څخه وړي، ځکه دا مستقیمه ټوله د اورس کروټي دي، د اور غټي غټي ډبري دي چې دا پر هر ځای باندې ومشي د له هغه ځای لمینځ څخه وړي. لبهي دونکي شان سره پر مخ باندې زی لکه د لاواته ورته ویل کیږي، رنگ یې تک سور یا هم سپین یا هم نارنجي وي، چې ټینګوالی لکه د خټې په شان سره یو ډول سر چشپی سر موشتي وي چې بهیږي. کله چې دارا بهیږي خو د اوبو په شان بیا دین نرم نه دی، یعنی د اوبو په شان باندې نرم مایا شکل نه لري، دی یو ډول کلک مایا دی، یو ډول لکه جلی چې موږ تاسو لیدلې نه، جلی چې موږ تاسو کښونه دارا کم یو ډول لري شکل لري. نو ځکه د ټینګوالی لکه بل څه ورو ورو پر مخ باندې زی په قرار قرار شکل سره په مخ زی د اوبو په شکل سره مخې ته نزي، چې د چاودنې پر مخال باندې په دغه اورغورځونکو کې یو ډول ساړه او تاوده توکي هم په بیلابیلو کړیو کې بهیږي، او د دغه د شپې له خوا څخه ښکلی رڼا هم ښکاره کوي. په ورځ کې خو د دې رڼا دونه نه معلومیږي، خو په د شپې له خوا څخه به د دې رڼا معلومیږي یا هم روښنايي معلومیږي. لدي ترسنگ درنو زکون کو دغه تو کې شدی په بلا بلا ترپون کې مجاب تاسو تمال میجی مجاب تاسو کولی سو چی دغه رنگان شکل دی پشپی که شکاره که بی نو مختلف دبل شکلون لری زینی وقت دغه رنگان چی بی دا په سر شکل سر بی زینی وقت پس من شکل سر بی او زینی وقت پا تیز نارنجی شکل سر بی نو دی ترسنگ چی مجاب تاسو پا دی منی و پخی دلو چی اتش پیشان یا هم ارغرزوون کسی می چطا وید که جنو ویلی سو چی دا آرام سمندر ختیز او لویدیز تا دیر داس زینی نشتا چی جیولوجیکی پا بیلا بیل وقتون که فعال او تاوده ارغرزوون کی لری چی دا حقه سخه دا سلاونه را میسته که جن همچنان درنو زکون که زمش پا گران هیواد افغانستان که ارغرزوون کی سیمی یا هم حوزی کمی حوزی دی دا زمک پوهان و دا سیلون لنظار سخه درنو زکون که دا هیواد جیولوجیکی دا سروی پا وقت که پوهان و دا سیلون دا افغانستان دا جیولوجیکی نکشه پا کتن سر دا سی وویل چه پا افغانستان که پا آل ارغرزوون کی اتش پیشانی غرونه نسته خو ځینې داسې نښې نښانې دی پیدا کړلې چې دلته اورغورځوونکي صحیح موجود دي خو د هغو له جملو څخه یو پخپله دی د هندوکش د غرونو په هکله وویل چې هندوکش غرونه چې دي غرونه د جوړېدو په پیل کې په دغه سیمو کې تکتونیکي فعالیتونه سره یو ځای سوي وو چې لږ یو شمېر اورغورځوونکي نتیجه یې درلودلې نو د اورغورځوونکي نښې نښانې په مخروطي بڼه سره یو شمېر غونډې جوړې سوي وې چې د بزالت په بڼه سره تیږې درلودلې چې د سکرویا او ګردې کوچنۍ ډبرې یې په ډېرې کوچنۍ کوچنۍ سرو یې درلودله چې د پویمیاس ډبره یې ډېرې وې چې رونې او سپکې ډبرو له جملو څخه شمېرل کېدلې له دې پرته د تودو اوبو چینې دي چې د اورغورځوونکو تر څنګ موجودې دي کلک بزالت کاڼې دي چې د اورغورځوونکي توکي نښه ده چې له لاوا څخه جوړې سوې دي خو په افغانستان کې د تودو اوبو چینې د کلسیم په بڼه سره او همچنان د کاربولیت د ډبرو له امله وې چې ډېرې لږ اورغورځوونکي څرګندونې کړې دي یعنی په زیاته کچه سره اورغورځوونکي سیمې په افغانستان کې نشته خو په لږ کچه سره شته لکه د هرات په ولایت کې اوبه په مزار شریف کې د چشمه شفا چینې چې اوبه یې زیړ رنګ لري او د سلفر لرونکي بلل شوي دي چې مزار شریف په جنوب کې د البرز په غرونو کې یوه برخه په بشپړه توګه سره راځي د دې څخه نو درنو زده کوونکو موږ تاسو په ملمدار توګه سرویل سو کړه چې سړن په هانو یا هم زمک په هانو دغه سروې تر سره کړل نه وی ویل چې په افغانستان کې په زیاته کچه سره آتش فشانی غرونه په تشترګو کې جنا خو بلکې د دې نشې نشانې شته نو درنو زده کوونکو اوس هم راځو د لوس راتلونکي برخې ته چې په دې برخه کې ستاسو پوښتنې دي تاسو ټول قدر من زده کوونکو به دغه کورنۍ دنده په وخت سره سرته رسوي درې پوښتنې مې تاسو ته چمتو کړې دي هرې پوښتنې ته په مطابق ځواب پیدا کوي لومړنۍ پوښتنه درنو زده کوونکو آتشفشان څه شی دي یعنې آتشفشان څخه ستاسو مطلب څه دی دویم سوال درنو زده کوونکو آتشفشان چیرته منځته راځي یعنې په کوم ډول سیمو کې منځته راځي او څه ډول شکل لري درېیم سوال درنو زده کوونکو د سیلابونو څخه څنګه باید مخنیوی وکړو نور نو درنو قدر من زده کوونکو مرحبا ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې ورسېدې هیله مند یم چې اوس موږ د کړې وو سې او پیر سپوسی وو سې در بل داسې درس پر چې ستاسو په درنه حضور کې حاضر یم تعالی پامان
کدی د سمې او کد غر خولي دی ټول دنیا کې پختان خکلی دی وطن تراش مسافراشنا دلتا ہوا دلتا اوب خکلی دی او یارا یار رختیارا باندے سلاوائے دا پسرلی ستان پسخ کلی دی خیر دے دبل چان پختنا وکا زما بریتنا ستابن خکلی دی نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے تخو نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا تخو نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے تخو نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا تخو نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے سنگین ناست نستنے والا سمپور را پوری اوزی ستاغشی غشی غنے غنے والا سمپور را پوری اوزی ہر یو گوگل دے وینی وینے یا گل ورینے ہر یو گوگل دے وینی وینے یا گل ورینے میند ٹول پچڑا دینا سل گئے وہینا میند ٹول پچڑا دینا سل گئے وہینا نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے چد جوند شرو شورا تنشم ستاد بڑو دغنش پولتو سچد زان سرد زڑپ جنشم ستاد بڑو دغنش پولتو جس مازل استا بانشی دوال جوڑشی جس مازل استا بانشی دوال جوڑشی خواگ خواگ سکندل کبینا